راه ما که یک وقت خراب که سرما می آمد یا یک مشکل که می بود باز می گفت خیر.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دغه پروګرام چې پرون خپور شوې په ژوندۍ بڼه د تور زیړی په اړه پکې بحث شوې کتا سو نوې اوریدلې تکرار اوریدلې شي خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وجل کېدو وروسته 15 ورځنی ملي ماتم اعلان کړی او محمد مخبری د ایران سرپرست ولسمشر ټاکلی دی. د ازادي رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور لمخې خامنه ای نن دوشنبه ویلي چې د ایران د اساسي قانون د 131 ماده لمخې محمد مخبر چې د ولسمشر لمړی مرستیال وو سرپرست ولسمشر ټاکل شوی. خامنه ای ویلي اجرایه قوه موظفه ده چې د مقننه او قضایه قوه د مشرتابه په همکارۍ تر 500 ورځو پورې نوی ولسمشر ته د ټاکل کېدو زمينه برابر کړي. دا په 1300 ساعتونو کې د خامنه ای دویم پیغام دی. هغه پرون ویلي و چې ایرانی ولس د اندېښنه نه کوي او ټینګار کړی و چې د هیواد چارو کې به یې هیڅ ډول خلل نه رامنځته کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور لوړپوړي چارواکي پرون د وی هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې وژل شول. تر اوسه په رسمي ډول د پیښې لامل ښکارا نه دی. خو د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جواد ظریف ادعا کړې چې د دغې غمیزې یو مقصر لوری امریکا ده. هغه ویلي امریکا پر ایران د الوتکو او هوایی چلند د پرزو پلور تحریم کړی او اجازه نه ورکوي چې ایران د هوایی چلند یو ښه او پیاوړی سیستم ولري. د سیمې د یو شمیر هیوادونو مشرانو د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پر مړینه خفګان څرګند کړی. د طالبانو حکومت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی پر پیښه ژور خواشینی دي او زیاته کړې ده چې په دغه سې سخت حالت کې د ایران له خلکو سره درېږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ایران سره د خواخوږۍ په پار په پاکستان کې یو ورځ ملي ماتم اعلان کړی او خپل بیرغ یې نیمه ځوړند حالت ته راوستلی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلی چې د رئیسی مړینې بوګنولی او په خبره یې د ایران هند اړیکو په پراختیا کې د هغه د رول یاد به تلپاتې وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان هم پر پیښه خواشینی ښودلې او ویلي دي چې د پیښې له لومړنیو ساعتونو دوی له ایران سره په همغږۍ کې وو او د ژغورنې په چارو کې هم برخه اخیستې. لبنان کې بیا درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی او د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې هم ایرانی ولس ته تسلیت ویلی. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې فلسطینی ډلې حماس هم چې د امریکا او اروپایي ټولنې له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د رئیسی پر مړینه خفګان څرګند کړی او هغه د فلسطینیانو د مقاومت ملاتړی یاد کړی دی. او په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلان وایي چې نن سهار د سړک غاړې یوې چاودنې یو ملکی کس وژلی او درې نورې ټپیان کړي. د کندهار د امنی قمندانۍ ویان اسدالله جمشید رسنیو ته ویلي چې ماین په یوه کراچۍ کې ځای پر ځای شوی و.
د کندهار ښار کابل اډې پر سړک باندې سهار 9:30 بجې د یو لاسي بم چې په یو رېړې کې ځای پر ځای شوی و چاودېدلی دی. د یادې چاودنې له امله زموږ یو تن هیوادوال شهید شوی او درې تنه سطحي زخمیان شوي دي او د زخمیانو روغتیايي حالت تر ډاډ وړ ښودل شوی دی.
که څه هم د طالبانو د حکومت دغه مسؤول د چاودنې هدف په ګوته نه کړ خو سیمه کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د چاودنې هدف د 215 البدر قلي اردو تخنیکي ټیم وو. دغه سرچینه چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله نوم نه اخلي زیاتوي چې چاودنه کې د قلي اردو لس تخنیکي کارکوونکي ټپیان شوي دي چې سیمې ته روان وو. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ روسي خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. تور زیړی یا هپاتایتس بی یو ډول میکروبی ناروغي ده چې د انسان د ینې یا ځیګر د التهاب لامل کیږي. که په وخت د دغه ناروغي درملنه وشي ځیګر ته زیان ډیر جدي نه اړوي. تاسو د تور زیړی په اړه څومره معلومات لرئ؟ لمړنۍ نښې نښانې او د درملنې لارې چارې کومې دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې او نورو مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره بحث لرو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د انتانی او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمد شینواری. اوریدونکو ستاسو خپل خبرونه دا کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او د تور زیړی او په مجموع کې د زیړی په اړه ډاکټر صاحب نخپلې پوښتنې مطرح کړي. لاستډیو سره د تماس شمیرې دی، اول شمیره د واتس اپ درته اعلانوم ک تاسو چیرته سم انټرنیټ لري زموږه واتس اپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ. دغه شمیره ده 00 2 3 1 1. د مستقیم تماس شمیره دا اوریدونکو کولای شي چې اړیکه ورته ونیسئ. که دا اړیکه وسنه لري موږ ته لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږه تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دغه شمیره ده 00 2 3 1 2 1. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ ورزو ډاکټر صاحب شینواری خبرونې ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشه راځي پایل کې شروع لدینه وکړي. تور زیړای په مجموع کې څه ډول ناروغي ده؟ اولی ورته تور زیړای وای.
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم همکارانو ته، تاسو درته دلاره ټول اوریدونکو ته، الله دې وکړي ټول لوګ جوړ وسیږي. مننه تاسو ته چې موږ ته دعوت راکا او په دا خبرونه کې تاسو موږ خپل معلومات او چې زمونږ د مسلک مربوط دي هغه خپل یوادوالو سره په دې حق باندې شریک کړو.
و مننه د سلامات او سیزما پښتنه هم ورسره و ماول چې تور زیړای څه ډول ناروغي ده؟ اولی پښتو کې ورته تور زیړای وای.
بله بله، تور زیړای خو یو ژوند غوخون کې وایروسي انتانی ساري ناروغي ده چې دا ډول میکروب چې اصلا وایرس ته چې هپټایټس بي وایرس په نوم باندې یادېږي دغه ناروغي منځ ته راوړي. چې دا ناروغي په ټوله دنیا کې په ټولو ممالکو کې د دنیا په سرحد په سرحد باندې په ټولو ممالکو کې لیدل کیږي او ډېر زیات شمیر انسانان دغه ناروغي سره لاس او ګریوان دي. دغه ناروغي چې خپل اصلا د زیړی په بڼه باندې ظاهر کیږي، نو ځکه د زیړی په ناروغیو کې دا تشریح کیږي او په عام اصطلاح باندې د عامه پوهاوي په خاطر باندې په سمنګ په پښتو ژبه کې دغه ته د تور زیړی په نوم باندې تور زیړی په نوم باندې یادېږي. او دغه زیړی چې موږ په څو کټګوریو په عامه اصطلاح باندې تشریح کړی دی او یو نمونه مو تور کړی دی، چاغې د جملې څخه موږ ورته زیړ زیړی ورته ویو چې هغه اصلا نه پړی دی، دا پین زیړی ورته ویو چې هغه پړی دی، دا تور زیړی ورته ویو چې هغه پړی دی. په عامه اصطلاح باندې دغه نمونه په دې ناروغي باندې خودل شوی دی.
بله ډاکټر صاحب، او دغه د زیړی کوم ډلبندې چې تاسو وکړې زه هم تر اتلم هم دته چې زیړی په څو ډلبندې باندې ویشلې سو، تاسو چې ویل چې زیړ زیړای دی، سپین زیړای دی او تور زیړای، زه فکر کوم تر ټولو خطرناک ممکن همدا تور زیړای وي ځکه چې هر کال نړیوال ورځ لمانځل کیږي. په دغه دریو ډولونو کې ډاکټر صاحب چې تور زیړای د خپل سپین زیړای دا او زیړ زیړای دا، دغه کې رښتیا هم تور زیړی خطرناک ده او کنه نور باندې هم خطرناک کېدل شي؟
تور زیړی چې دا اصلا ډیره زیاته ده، په مجموع کې ډیر زیات انسانان ور باندې اخته دي. نو چې یو ناروغي واقعا ډیر ولري او ډیر انسانان ور باندې اخته، نو معلومه خبره ده چې د ناروغي کې به مړینه هم ډیره، د ناروغي نه ډیر انسانان هم کړيږي. خو دغه زیړی چې دی هر یو زیړی خپل صفاتونه لري، یا خپل هغه د خطر اندازې لري. کومنګ را شو دغه زیړ زیړی چې موږ ورته چې پټیټس ای دا د ناروغي خوبي پدې کېده چې د خپل خکیدونکې ناروغي ده. ناروغان ته خپل خکیږي حدود د 100 میاشتو کې او دغه ناروغي د منځ دی او په دې خاطر باندې دغه ناروغي د ډېر اختلالات یا باګیری هم نه لري چې انسانانو سره د ناروغانو سره ډېر لاسو ګریوان شي. او راز په دونه و د تور زیړی او سپین زیړی چې ورته و، په دې کې تور زیړی غناروغي ده چې دا د سی مونږ د دې اصطلاح کارول شو چې یعنی خاموش قاتل کلمه هم کارول شو سره. بدبختانه د غناروغي شته په ناروغانو کې ساره از ولایم نه لري. اکثره ناروغان خپل ژوند کې د ځان ته متوجه نه چې زم مریض ما خدا انسان ناروغ د هغه مرګ تر کومي پورې رسي چې کوم وختو کې بدتر شي او د حالت ته ورسيږي چې نو تبابت دي سره کومک هم نشي کولای. نو بیا دا ډاکټر ته مراجعه کوي او بیا بل اخر دا تشخیصيږي چې دغه سستور زیړی ناروغي ده چې هغه د ناروغي د تداوي وخت تیر شوی او دې خاطر باندې ناروغ په حالت کې نو دا څه فکر کوي چې دا ډیر خطرناک ناروغي ده، واقع تر خطرناک ناروغي ده. او کبیرته منګه سپین زیړی تراشو یا هپټایټس سی تراشو هغه د دې نه هم خطرناک ناروغي ده. خو سپین زیړی چې دا داغه تداوی نسبتا اسانه ده خو وقایع نه لري. خو تور زیړی د چیرازو دا سیناروغي ده چې د دې وقایع شته، موږ خپل ځان ساتلی شو. اما تداوی ډیره مغلقه ده او سخت ده او بعضی حالتونه د دې یو ټیپ داسې ده چې هغه ډیر د تداوی سره کم نتیجه ورکړي. هم دې خاطر باندې ترسو یو ډاکټر د خپل ناروغ د تداوی سره سیږي ناروغ هم منځتلو په طرف باندې وړي او ډیر بد حالت ته ناروغ ته داخليږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. ډیره ښه ډلبندی مو وکړه. اوریدونکو موږ د تور زیړی پاړه خبرې کوو چې هپاتایټس بی ای ویروس دی او ډاکټر صاحب ورته یو بل اصطلاح هم وکاروله چې هغه خاموش یا غلی قاتل دی. نو په دې لاره چې تاسو د خبرونه در سره واوري او د ډاکټر صاحب له سپارښتنو او معلوماتو نه ګټه واخلي ترڅو ځان او کورنۍ د دغه وجون کې ناروغي پاړه باندې تداوی یا وقایه کړی. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی. د اوریدونکو بر وختو بیا به بحث ته ادامه ورکړو. ستلې مشهې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
دا پاره ایمان کوم چې جناب لودین صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول قدر منو اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي چې به تاسو مې چنه اوریدونکو عبدالحاد تلم به هلمند ولایت څخه.
او اتل صاحب ستړي مشهې مننه چې اړیکه مونې ولې تاسو د خبرونه پاړه څو وایي او که پښتنه هم لري مهرباني.
مننه خدا پاک دې قدر وکړو دین صاحب. یو سلام ډاکټر صاحب ته پدرنه شوای ما الله دې وکړي شروع جوړ وي. لودین صاحب محترم واکان د تور جړې پیښې چې د ازمیر په ولایت کې مثال ک تور جړې مثال د پیښې چې د هلمند ولایت کې بيخي به اندازې زیات شي دي نسبت و نور کلوته. نو نه پوهیږم چې مثال د خبرې د خلګي عامه په هوای نه وسر لري کته واجب ده. ابل ډاکټر صاحب محترم څخه مې دا پوښتنه د لودین صاحب چې مثال د خبرې کې څوک په تور جړې باندې اخته وي مثال د سی په یو ګلاس یا په یو داسې لوښي کې مثال یادې او بو چې بل روغ انسان دا ګلاس څخه استفاده وکړي لودین صاحب محترم او بو چې یا مثال دا کاسي کې خوراک وکړي دا امکان یې ستاسو مثال د پاتور جری چې ناروغ اخته یا بل روغ انسان ته انتقال چا بل یو میرمن مثال د خبر لودین صاحب محترم زکه دا ستاسو په خبرونه کې میرمنې ګډون نه کوي. نو د میرمنو د پاره لودین صاحب محترم دا غوا مهمه پښتنه د زبر دوی پر ځای وکم چې مثال یو میرمن په تور جری اخته مثال ماشوم د شیدو د ولري د خوراک کې مثال شیدې خوري ایا د دې امکان ستاسو هغه ماشوم په شیدو مثال د خبرې د شیدې خوري په داتور جری اخته یا بل که مثال د خبرې میرمن ماشوم ولري 50 کیلو دین صاحب محترم په تور جری میرمن اخته مثال د خبرې دا په دغه د پښتنه کوم لودین صاحب چې د خوند چې د تفصیل په خبرونه کې مثال د خبرې ډیر ګم کم ګډون کوي د اساس رسنی چې په کورو کې مثال د میرمن او لودین صاحب نو مثال د دې امکان ستاسو چې میرمن په ګډه ماشوم ولري دا په تور جری اخته مثال د خبرې هغه ماشوم سره اخته لودین صاحب ادوی پښتنیم د ډاکټر صاحب سره
ډیره مننه. تل صاحب کور مو ودان سلامت او صحیح پښتنې مو واوریدل شوې ورسې به ډاکټر صاحب درته ځواب کې. یو بل اوریدونکو هم درو ستړي مشې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړي.
سلامات وسیه ژوندۍ وسیه جناب لودین صاحب سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته نبی الله زبلای دا وخت له غزنې خبرې کوم.
او مهرباني وکړئ زبلای صاحب تاسو هم ستړي مشې مخام په خیر. تاسو د تور زیړی پاړه څه وایي او تاسو هم کوم پښتنه لرئ کنه؟ مهرباني.
ډیر مننه له جناب ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده. آیا ډاکټر صاحب چې دایسي د یو یعنی کله چې موږ په مجموع کې د تور ځینی هغه مریضان لیدل دي د هغه رنگم ورسره تور غوندي نو آیا چې دایسي یو د یو کس رنگ هم جلد هم پوست هم تور شوی نه او د په تور ځلی اخته او بل کله چې څوک له مخ کې زه په انټانی شپ خانی ته مې مریض وړي والته بستر ومنو څو شپې مې هلته ولې کابل انتانیشه په خانه کې د تور زړی مریضان به ډیر زیات مړ کېدل متاسفانه مال دوه خپل سترګو نو ډیر څه چرته دردون کې وو هغه دغه مریضانو به یو ډول لړمون یعنی د نسبه و پر سي د ډیر زیات پرسو به وکي په خیره کې یعنی د مرګ خواته به پولیس ته بنځ دي شو. نو آیا د انسان په نس کې پر کم ځای حمله کوي چې دومره ډیر زیات نس پر سي دی؟ مننه
کور ودان. ډیر مننه زابلای صاحب لتا سونه اوریدونکو. تاسو یو څو شی بیاړي کمنې سي راځي چې ډاکټر صاحب ته غوښ شو د بحث لا د فایل شی بي دي ورسته تاسو لپاره وخت لرو بیا زنګ و هي پښتنه وکي. ډاکټر صاحب راځي چې اول د غدې اتل سي پښتنه جواب کو. دوه پښتنه درلو دي. اول دا چې آیا وای کچیر ته کوم ناروغ په تور زیړی اختاوي آیا کولای سي چې لوخی نه په کور کې نور کسان استفاده وکي یا څومره اړینه ده چې لوخی د استفادې ورته کې جلاشي؟ او بل پښتنه دا و چې کچیرته میرمن په تور زیړی باندې اختوي په ګېډه کې ماشوم څنګه ډول کیږي او د غراس کې شیدو ماشوم لري لغسر سره ډول چلند وکي؟
بلې اتل سر په ډېر ښه پښتنه وکړلې او دا پښتنه د هر وګړي هر ناروغ لرونکو په ذهن کې هم دا پښتنه راځي. لومړی پښتنه خبره خو اتل سر دا وکړه چې په هلمند ولایت او په جنوبی حوزه کې ودې ناروغي پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. که موږ راشو د ناروغي په حق لبانې کمې میکروبي یا انساني ناروغي چې دی بدبختانه په هغه ځایونو کې چې چېرته غربت غربت د وجې نه حفظ الصحه نه مراد کېږي، غربت د وجې نه هغه د ځان ساتنې چې کوم معیارونه دي هغه نه عملي کېږي، او کې په غریبو ټولنه کې او په غریبو ځایونو کې چې وګړي ډېری او د فامیلونو ترمنځ د وګړو شمیر ډېری، نو په دې نه ځایونو کې متاسفانه چې انساني ناروغي ډېرې زیاتې تور ډېرې هم همدغسې یو انساني ناروغي ده. همدغه وجه ده چې زموږ اکثره شیان مشترک دي، د ناپنګیر د ګومنځې د قاشوغې د هر څه چې موږ وګورو خو دا مشترک دي. که په موږ په محیط کې وګورو که هغه سلمانۍ دي که هغه جرۍ ډاکتران دي که هغه د خلکوغیو یا ټاټو یا د خالونو ښودونکي اشخاص دي که هغه د ډاکترانو وسایل دي، دا ټول هغه وسایل دي چې دې ته باید خاصه توجه وشي. خو متاسفانه چې دا نه ترسره کېږي او دغه ته خیال نه ساتل کېږي، نو ځکه دا ناروغۍ عامې شوې دي او ډېرې زیاتې انتقالېږي. تور ډېرې یو داسې یو میکروب دی که چېرته دا په محیط کې خپور شي نو دا تر شپږو ورځو پورې ژوندی پاتې کېدلی شي. نو شپږو ورځو کې که د هرې وسیلې په واسطه باندې د یو انسان وجود ساتله نو دا د مرض د خپرېدلو باعث کېږي. دا تل څه پوښتنې ته راځو هغه میندو باره کې چې هغه په تور زړې باندې اخته دي. د دې د مخې څخه تل څه بیا پوښتنه وکړه چې آیا د ناروغ وسایل موږ استعمالولی شو که نه. خپل تور زړې باندې اخته ناروغ د وجود په ټولو مایاتو کې دا میکروب موجود دی، که هغه وینه ده، که هغه لاړې دي، که هغه د سینې شیدې دي، که هغه تشې بولې دي، او که هغه د نقای شوقي مایع ده، په دې ټولو کې میکروب موجود دي. خو د میکروب اندازې فرق دی، مثلا په ډېره زیاته اندازه دا په وینه کې موجود دي او همداسې د هر نورو مایاتو برخه چې ده نسبتا کمه ده. نو دا ناروغي چې ده څو حالتونه انتقالېږي. اول لاره دا ده که چېرته په یو ناروغ چې په ناروغۍ باندې اخته وي او د دې کس وینه یو انسان ته انتقال شول نو دا 100% انتقالېږي. همدارنګه که چېرته یو ناروغ ته د داسې وسایلو نه استفاده شوي چې هغې د وجود مایع په دغه غلو کې په دغه جسم په دغه اشیاو یا هغه سامانالاتو باندې پاتې او هغې ته یو روغ شخص ته په استفاده ترېنه وشي، که هغه پیچکاری ده، که هغه د سلمانۍ یا د نایانو چړې دي، او که هغه د ډاکترانو وسایل دي، نو دا امکانات شته دی چې د ناروغ شخص څخه روغ شخص ته ناروغي انتقال شو. راځو دې پاره کې چې ګیلاس، کاشوغه، د سپاک د دې شیانو څخه انتقال چانس ډېر کم ده. که چېرته یو ناروغ شخص د داسې یو سپاک یا داسې کاشوغه استفاده کړي چې هغه باندې د لغاب د لاړې او داسې نور مایات د دې په پاتې شوي او روغ شخص ته سرایتو کې مثلا د سپاک نه استفاده کوي، خو د روغ شخص پوستکی زخمي شوی، نو د دې امکانات شته چې انتقال شي. غیر د دې نه سالم پوستکي نه، د ټوخي نه، د پرنجي نه، د دې نه ناروغي نه انتقالېږي. موږ کولی شو چې دغه وسایل چې عام وسایل دي دا استفاده وکړو، په دا صورت کې چې روغ شخص پوستکی کوم زخمونه لري، د خولې زخمونه لري، ستوني تکلیفونه لري، معدې زخمونه لري، نو په دې حالاتو کې چې دا نو روغ شخص ته د ناروغۍ انتقال کم دی او په اسانۍ صورت نه نیسي. او راځو د اتل صاحب بلې پوښتنې ته. که کومه مور چې هغه حامله وي د هغې د دې ناروغۍ انتقال د حامله ښځې څخه ماشوم ته چې ده، تر څو چې ماشوم د مور په نس وي نو ناروغي نه انتقالېږي، ځکه د دې میکروب اندازه چې ده دا غټه ده، او هغه معنی چې وجود لري د مور او د ماشوم ترمنځ د دا عبور نه کوي، د دې نه نشي تېرېدلی. په همدې علت د امیدوارۍ په حالت کې ماشوم ته نه انتقالېږي. په کوم حالتو کې چې ماشوم زیږیږي او ماشوم دنیا ته راځي او د مور او د ماشوم ترمنځ ارتباط قطع کېږي، نو په دغه وختو کې ماشوم ته چې دی دغه ناروغي انتقالېږي. هغه میندې چې هغه په تور زړې اخته دي، که هغه ماشومان ناوړي او هغوی د شفاخانه کې یا د ډاکټر د هدایت لاندې، نو لازمي ده چې مور ډاکټر ته د خپل ناروغۍ په حق لبانې وایي، ځکه چې ماشوم پیدا کېږي په اولنی 2 ساعتونو کې دې ته د ایمونو ګلوبولین واکسین ورکول کېږي، او دغه اولنی د 2 ساعتونو چې دې 2 ساعتونه څومره زر ماشوم ته ورکول کېږي، نو هغومره به د ناروغۍ د مخنیوي چانس زیات وي او ماشوم چې دا ناروغۍ څخه ساتي. نو دا لازمي ده چې ایمونو ګلوبولین ورکړل شي، دا د ماشوم د دغه ناروغۍ څخه ساتي، او د دې نه وروسته یو میاشت وروسته، د یوې میاشت نه بیا یو میاشت وروسته بخنه سره په همدې شکل باندې واکسین کېږي ماشومان ته او ماشوم د دغه ناوړ ناروغي څخه نجات مومي. رازو هغه میندې چې ماشومان ته شیدې ورکوي، شیدو د لارې که ماشوم نارملی د هغه د خولې زخم نه موجود بخنه سره او ناروغ مسایت کون کینی حالات ونه لري، نو د شیدو د لارې ماشوم ته ناروغي نه انتقالیږي. مور کولی شي چې په هغه صورت کې چې د مور د سینې د پوستکي د پاسه کم زخم نه موجود او یا د ماشوم خوله نه پخه شوي یا ورې نه لګېدلی، نو مشکل نشته، دی کولی شي چې هغوی خپل ماشومانو ته شیدې ورکړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. مننه. او د زابلی صاحب پوښتنه هم دوه جو درلودل. اول دا چې آیا وای تور زیړی د انسان په جلد باندې یا په پوټکي باندې هم تاثیر کوي او توروي کنه؟ او بل پوښتنه دا و چې وای ځینی وخت کې چې دای پانتانی روختون کې ولکم ناروغ سره حالت لیدل چې د تور زیړی ناروغانو ګېډي پرسیږي او ویل چې په هغه وختون کې د مارګ پیخي هم زیاتې وي د همدې تور زیړی ناروغانو. څه وایي زابلی صاحب؟
زابلی صاحب د سوال په حق لپاره شو، معمولا چې کوم انسان ناروغ تبند هغه په چهره کې د هغه په پوستکي کې د هغه په بدن کې د ناروغي اثرات لیدل کیږي. که څوک کم خونه هغه رنگ خاصیت وي، هغه رنگ ژیړ بخنه، همدارنګ اکثره د تور زیړی ناروغان چې وي ګوري تور زیړی ناروغانو کې بسو مشکلات دي. کناری نو ته ګورو هغه د وجود پر پاسه چې دا وستان د پوستکي وستان چې د لاس اور کوي، مرکز زنانه چې دي دا هغه په وجود باندې چې دی وستان پیدا کیږي. او نارینه کې ګیره رنگینه کې ګرنګه کې یعنی وستان کمیږي، برعکس په زنانه کې چې دی بریتو په شکل او د ګیره په شکل وستان په مخ پیدا کیږي. که همدا سیرا شو په نارینه کې چې دی د سینو غټواله رامسته کیږي او په زنانه کې برعکس د سینو کوچنیواله رامسته کیږي. همدا رنګ اکثر زمنګ د زیړی ناروغان چې وي ګوري رنگ چې دی نسبتا تور بخنه او زیړ بخنه، دا د زیړی ناروغانو کې تاغه اثر لیدل کیږي. د زابلی صاحب سوال په دغه په امتداد چې هغه یو پوښتنه دا پوښتنه وکړله چې موږ په انتانی شبخانه کې وخت تیر که ناروغانو ګېډې پړسېدلې وي چې په ګېډې کم ځای باندې تاثیر کوي. موږ په خپلې تجربې سره خپل وظیفې په حالت کې چې موږ د زیړي مریضان لیدلې دي، زیړي ناروغان چې هغه حالت ته دننه شي چې د هغوی ځیګر تخریب کړی وي، دا یو ډېر یو کړېدونکی حالت ده. ناروغ ناروغي چې دا مستقیما په زیګر باندې تاثیرات کوي او زیګر چې کوم وختو کې په دې کې میکروبونه دننه شي، د وجود خپل مدافع یا دفاعي حجره چې دی هغه د زیګر د منځ تللو سبب کیږي او هغه زیګر د منځ وړي. کوم وختو کې چې زیګر تخریب شي، زیګر کې تغیرات راشي، نو د دې د وجې نه کوم وختو کې چې انسان غذا خوري، د دې غذا چې رګونو ته د کولمو راټول شي، نو دا رګونه بیرته ټول ټولېږي زیګر ته، د زیګر نه بیا زړه ته ځي. نو کوم وختو کې چې زیګر کې مشکلات را پیدا شي، زیګر تخریب شي، زیګر خراب شي، نو دې حالت کې د کولمو رګونه ټول پړسېږي او دغه پړسو د رګونو چې دی دا د دې باعث کیږي چې د دې څخه مایعات ګېډې تشې ته داخل شي. همدارنګه زیګر چې کوم وظیفه اجرا کوي، په هغه کې یو وظیفه چې دا غوړ د پروټینونو یا د البومین تولید ده، چې د البومین تولید کمواله هم د زیګر وظیفه ده چې هغه نشي تولیدولی، د دې کمواله هم د دې باعث کیږي چې د وینې په فشار کې تغیرات راشي او د رګونو څخه مایعات خېټې ته داخل شي. نو کوم وختو کې چې یو انسان په تور جړی باندې اخته او د دې خېټې پرسو پیدا کوو پرسېده، نو دا هغه حالت دی چې د دې زیګر کاملا د منځه تللی دی او په ډېر خراب حالت کې دی. موږ د زیګر چې د ډېر خراب حالت ته دننه شوی دا موږ په دوه برخو تقسیمو، چې یو ته معاوضوي طبقه په مرحله وي او بل ته غیر معاوضوي ده. معاوضوي هغه حالت دی چې زیګر تخریب شوی دی اما محتاج شوی نه دی، احتیاط شوی نه ده، د بدن خپلې هغه کوم ضرورتونه چې دي اړتیاوې چې دي هغه پوره کوي. او همدا تر یو وخت پورې حالت کې او بیا دا معاوضوي حالت غیر معاوضوي حالت ته داخليږي، چې غیر معاوضوي حالت ته چې کله داخل شي نو دا غلط ته چې زیګر تخریب شوی دی، پافت تخته شوی، خراب شوی، خو اړتیا هم د وجود نشي پوره کولی، چې په دې کې د ګېډې پړسو، د وینې کمواله، د ګردو تکلیف، د هډوکو کمزورتیا، د هډوکو ضعیفتیا، همدارنګ کله کله داسې حالت ته ځي چې ناروغ بالکل بیوشۍ ته تینه داخلیږي، کوما ته تینه ځي، کمپنیانې پکې رامنځته کېږي چې رنګ رنګ مشکلاتو سره ناروغ مخ کېږي او داسې حالت ته راځي چې یو ناروغ یو ډېر حکومت نه وي چې همدغه نیمګړتیاوي همدغه خراب حالت د دې باعث کېږي چې ناروغ د مړینې په طرف یوسي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، ډیره مننه. اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. دا چې تور زیړی څه ډول ناروغي ده، ولې خطرناک ګڼل کیږي، په همدې اړه بحث کوو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ورزو خبرې اورو. ستړي مشې، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري. او ډیره مننه قاری صاحب پښتون، ستړي مشي نن په تور زیړی خبرې کوو. تاسو په دې اړه څه وایي او که پښتنې هم لري مهرباني.
زه نو تخصص ملایم پر دې باره کې نظر نه ورکوم. د ډاکټر صاحب مخکې یو خبره وکوم، که چیرې ازما پښتنې تکراری وي بخشش کوي، ولې په دې چې موږ ساسي راډیو نه اورو، چې اورم ډیر ضعیف اورو. نو تاسو موږ ټول سوال پوښتنه تاسو وکړه، تاسو قانون بدل نه شو، نو چې یو ساسي د ژورنالیزم قانون نه بدلی، نو دا خلکو چې حکومت ته پلاس کړی دا غوړه قانون څخه بیا ګیله مه کوي. سواله موږ تاسو ته پوښتنه موږ قبول نه شو.
ښه، قاری صاحب مهرباني،
تاسو هم پوښتنې ته د ډاکټر صاحب سمې دوه پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا پروګرامونه نه اورو، نو که چیرې تکراري عذر مو قبول کړي، دغه د تور ژړی چې حکایت ځینې کېږي او ډېره خطرناکه ناروغي هم بلل کېږي، واقعا دغه تور ژړی پر اقسامو دی. که داسې چې دا یو قسم تور ژړی دی، یو خو ژړ دی یا سپین دی، دغه پر اقسامو دی که یو قسم دی ډاکټر صاحب. او دوهمه پوښتنه مې د ډاکټر صاحب صدا ده، که چیرې دغه تور ژړی تداوي نه شي، یا پرځن د دغه تور ژړی تداوي څومره عمر دوام کولای شي؟ وزنری رنګ چې دی، که سړی په اخته وي شپږ میاشتې، څوک وایي چې باید تداوي شي دا رنځ روکېږي، یا نه میاشتې تداوي شي دا نری رنځ روکېږي. تور ژړی تداوي څنګه ده، څومره موده په بر کې نه شي؟ او دغه تور ژړی د نورو ناروغیو خو ده راته وویل چې د پیشکاروي یا سکرنج یا د دې کاریږي. آیا که چیرې یو سړی په تور ژړی اخته وي او مرض یې نه وي مشخصوي، دا یو بل سړی ته وینه ورکړي، د وینې د طریقې هم انتقالیږي که نه انتقالیږي؟
بله کور ودان قاری صاحب پښتون، ډیره مننه. ورزو بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
مننه. خیر وستی تاسو ډاکټر صاحب، ستړي مشي. افغانیان یم د هلمند ولایت نه، خپل پوښتنه په دې ډول مطرح کوم، چونکې زموږ په هېواد کې د تور ژړی ناروغان ډېر دي. موږ خلک یې دلته په دمونو تعویزونو او دا شیانو سره دغه د تور ژړی د تداوي هڅې او کوششونه کوي. البته پوښتنه مې په دې ډول ده چې دا د تدفق په لارې لکه نورې ساري ناروغۍ یا زکام دي، یا دا شیان لکه کورونا او دا شیانې نورې، د تنفس د لارې هم یو بل چا ته وده سره کوي، ورځي که نه ورځي؟ دغه پوښتنه مې وه.
ډېره مننه افغانیار صاحب، کور مو ودان. مننه اوریدونکو چې اړیکه نیسئ. د قاری صاحب پښتون نیوکه دا وه چې راډیو نه اوریدل کېږي. راډیو خو د طالبانو د حکومت له واکمنۍ نه څو میاشتې وروسته زموږ اف ایم او منځنۍ څپې بند شوې، نو اوس چې موږ کوم نشرات لرو هغه له افغانستانه بهر د همدې څپو په مټ باندې دي، او دا څپې یو څه کمزوري دي، نو زموږ پکې همدومره وس ده په دې لچې وکولای سو څپې لا هم پیاوړي کړو. پارال کور مو ودان، پښتنه مو واورېدل شي او نیوکه مو هم واورېدل شوه. مننه چې تاسو ازادي راډیو اوري، او په دغه سخت حالاتو کې هم موږ ته غواګي او پښتنه کوي او بحثونه اوري. ډاکټر صاحب را به شو، اول د قاری صاحب پښتون پښتنه ته ویلې چې څو ډول د دغه خپل تور زیړی په خپل ذات کې، او بلدا چې د درملنې موده یې سمره ده. قاری صاحب
خو واڅه سره پښتنه وکړه، خپل دا زیړی چې په انواو تقسیم شوی ده، په دې کې تور زیړی چې دی دا د طب نگاهنه چې دی دا په اووه نسلو باندې تقسیم شوی ده، چې هغې کې د هپاتایټس بي چې اصلن د دی دغه هپاتایټس بي وایرس د دې لامل دی. دا هپاتایټس بي هغه اول ټایپ ا دا هپاتایټس بی، ټایپ بی دا هپاتایټس بی، ټایپ سی دا هپاتایټس بی، ټایپ ڈی دا پم دې شکل باندې د انګلیسي حروفو په حساب باندې په وو ګروپونو باندې تقسیم شوی یا په وو نسلو تقسیم شوی دی. په دې کې بعضې نسلونه داسې دي چې هغه کمزوري دي او وجود ته چې را داخل شي نو هغه بېرته د وجود په واسطه باندې د منځه ځي او نیرزرخه کېږي، خو بعضې نسلونه داسې دي چې هغه نسبتا مقاوم دي. که موږ راشو د هپاتایټس بی او نو ده چې هغه هپاتایټس بی ټایپ سی ده، یعنی د دې دریم نسل دی، دا نسل یو ډېر سترګې ناروغي ده. حتی دا چې په طلابت کې موږ د یو کال درملنې سره د 15% خوالي تمه لرو د ناروغ نه، چې موږ د یو کال درملنې سره به دا 15% ښه شي. نو که موږ د تداوي وخت ته فکر وکړو نو دا ډېر کلونه کلونه وخت نیسي چې ښه شي. او په همدې حساب باندې په همدې نگاه باندې چې موږ کوم وخت کې خپل ناروغ تداوي کوو، نو خپل ناروغ چې دی هر شپږ میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد امکانات په صورت کې چې دی خپل ناروغ ارزیابي کوو، هغې ته معاینات ورکوو، ګوریا د خپل تداوي موږ یو هدف لرو چې په دغه عمره وخت کې زموږ ناروغ ښه شي. متاسفانه په زموږ په ملک کې ټول معاینات نه اجرا کیږي، نو زیاتره وخت موږ د ناروغ د تداوي په حق لبانې خپل قضاوت چې ده د خپل د ناروغ د ناروغي د ښه کېدو له مخې نه کوو. چې کوم وخت کې زموږ ناروغ د خپل ټاکلې مودې تداوي سره ښه نه شو، نو بیا موږ وایو چې ګومان کوو چې دا هپتور زیجډي درې منوت میکروب دی چې دا ډېرې سپېسترګې ناروغي ده او د تداوي سره نه ښه کېږي. دې کې ډاکټر باید ناروغ ته خپل قناعت ورکړي او ناروغ هم په دې باندې قناعت چې دغه ناروغي ډېر مدت نیسي، ډېر وخت نیسي، او چې تر څو ښه شوی نه ناروغ خپل درملنې ته ادامه ورکوي. لکه څنګه چې تاریخ ته وویله، لکه چې د نرینه ناروغي چې دا شپږ میاشتې ټولې ناروغۍ داسې نه دي، کړتیاوې شته دی چې هغه د دوا کیفیت دی، د ناروغ د خوانه د دوا د استعمال دی چې هیا ناروغ دوا استعمالوي که نه استعمالوي، دا نو تداوي موده فرق کوي. زمونږ د تداوي تور جړي چې ډېر یو مغلقه تداوي ده، یو جنجالي تداوي ده، چې په دې کې اکثره وخت تداوي نتیجه ورنه کې زمونږ ناروغان هم د ډاکټر څخه یو شکایت کوي چې زما ناروغي ښه نه شوله. زمونږ د ناروغي هدف په تور جړي کې همدا دی، د تداوي چې زمونږ ناروغ دغه ناروغي څخه خلاص شي. تداوي څنګه چې تاریخ یې وویل چې څوک وایي شپږ میاشتې ده او څوک وایي څنګه، تداوي موږ د شپږ میاشتو دپاره ورکوو ورته، او شپږ میاشتې بعد موږ خپل ناروغ بیا ارزیابي کوو. که چېرته پی سي آر ټیسټونه ورکوو، که چېرته زمونږ ناروغ د ناروغۍ څخه ښه شوی و او ټیسټ یې منفي راغی، نو د دې دپاره ځکه چې زمونږ دغه د پی سي آر معاینه هم خپل یو اندازه لري، که چېرته د زر ویروسونو نه د وایرس اندازه په وینه کې کم وي، نو دا موږ ته ماشین نشي معلومولی. په همدې خاطر چې کوم وخت زمونږ د پی سي آر معاینه منفي راغله، نو درې له شپږ میاشتې موږ نور هم خپل ناروغ ته ادامه ورکړو، تداوي ته ادامه ورکړو، ځکه کېدای شي چې په ډېره کمه اندازه سره میکروب موجود وي او دا بېرته بیا شرایط نه شو. په همدې شکل د یو صحتمند نقلیدونکي شخص په شکل باندې شخص په جامعه کې پاتې نه شي، نو په همدې خاطر موږ خپل تداوي ته نور هم ادامه ورکوو چې دغه ناروغي کاملا د یو شخص په وجود کې د منځه لاړه شي او ناروغ د دغه ناروغۍ څخه ښه شي.
و کور ودان ډاکټر صاحب لاندې افغاني ارسه پښتنه ته هم راځو، بیا بحث سره مخ ته وړو. اوریدونکو هم ډیر منتظر دي، هله ده چې وکولې سو ډیر اوریدونکو ته پښتنه جواب کو. د افغاني ارسه پښتنه خدا و چې اکثره خلک په دمونو او تعویزونو باندې درملنه کوي، موږ تاسو په غت باندې تماس نه نیسو، هغه دا موضوع به له شک چې خپل تاثیرات بلري، موږ تاسو له طبي په لور ارزو لتنفسي لار نه وای. آیا امکان شته چې دغه زیړی انتقال شي تور زیړی وي انسان بل ته، لکه د نور وایرسونه لکه کورونا او دغه نور وباوي چي دي؟
دا زبر چې ولنده نه تشریح ورته په دې رقم کم ناروغي چې هغه میکروبي تنفسي دي، لکه زکام شو، کورونا شو، توبکش او همداسې نورې ناروغۍ، دا د ټوخي او د پرنجي او د سا سره انتقالېږي. خو کومې ناروغي چې هغه په تنفسي سیستم باندې حمله نه کوي هغه نه انتقالېږي. تو زیړې داسې یو ناروغي ده چې دې په ځیګر باندې حمله ده او په وینه کې او د وجود په مایاتو کې دا موجوده ده. دا ناروغي د ټوخي، فرنجي او د ساده طریقه چې دا یو ناروغ شخص ته ناروغ شخص ته نه انتقالېږي. مطمئنن موږ کولای شو چې د تور زیړې باندې اخته ناروغ سره روغ وړو کو، هغه ته غېږ ورکو، هغه سره کینو، هغه سره خبرې وکړو، نو د دې انتقال چانس نشته دی. او هغه موږ په جامع کې د تنفسي ناروغۍ د انتقال له مخې نه چلی محفوظ کړی، هغه نه هیڅ مشکل نشته دی. تاسو کولی شئ چې ناروغانو سره په همدې شکل عام ژوند مختوي شي، تنفس د لارې، د پرنجي او ټوخي د لارې نه انتقالي کې دا ناروغي.
یعنی یوازې ډاکټر صاحب د انتقال وسیله چې دا د وینې انتقال دی، یو له نور لار نه هم مثلا څوک کور کې دا ډول ناروغ لري، مثلا میړه او میرمن کولای شي چې نارمل اړیکی ولري، یعنی د میړه او میرمنې اړیکو ته خزیان نه رسوي.
موږ خیر جواب ورکو نه خپل اوریدونکو ته نو سوال مطابق ورکو. نو کومنګ دا چې لګرنا په واچو نو د دې د انتقال لارې مختلفې دي. یو د وینې د لارې نه دا، بل د مور نه ماشوم ته دا، بل د خزې نه خاوند او د خاوند نه خزې ته دا، او بل د مشترکو د جرایي او د سلمانی او دغه آرایشت او وسایلو نه چې دا د دې انتقال صورت نیسي. نو دا ناروغي په دغه شکل باندې یو شخص له ناروغ شخص نه روغ شخص ته انتقالیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سم ده و چې یو څه نور واضح باسم پیو کوریدونکو کله ناکله په محدودو مسایلو باندې پښتنې را سرخی کده چې عمومي واضح کو، یعنی د وینې لار انتقالیږي او د غراز لمیړنه میرمن ته یا لمیړمن نه میړته او د غراز لمور نه ماشوم ته هم دغه ناروغي انتقالیدونکو ده. او سبب بحث پکو کور ودان یو ورېدونکو بل وصل دی، خبرې بور سره وکستلی مشي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي مهرباني خبرې وکړي.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مې. علیکم السلام.
لودین صاحب ته او ملانه او ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. اجه توخی هم د زابل څخه.
او مهرباني وکړي توخی صاحب، تاسو ته پوښتنه لرئ، ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړي.
ایوه بده محترم قاری صاحب پښتون ګلایا درخواست زه هم تایید کوم. موږ نو غواړو چې تاسو موږ د پاره ای ټی ایم فایل کې موږ هم پیو ستاسو رادیو ممکن نه د سپی ټی ایم کې فایل سه خو موږ دا درخواسته لرو ګور په لاندې سپی د ټولو خارجي نړیوالو رادیوګانو لکه دی بي سي او مطلب مشال او دغه رادیوګانو د منځنۍ سپو په څنګه کې لاندې سپی هم فایل کړی دي. لاندې سپی خو له خارج څخه مطلب د امریکا څخه خبريږي، له لندن خبريږي، پراګ خو به خې خبري زموږ دا درخواسته لرو چې تاسو په ترڅ کې لند څه پاته لکې یو سرویس میټر یا نه سرویس میټر یا څنګه سرویس میټر هر یو سی پاهلې موږ دا هیله لرو ځکه چې تاسو رادیو مو به خې تقریبا چې د دې بنیاد شو سوې د موږ ارو تاسو ته معلومه ده ځکه چې موږ ډیره علاقه ورسره لرو
او تو خې سیب لند څه په هم لرو موږ سهار لشپاګو د مخام تر شپاګو لند څه په لرو ته کوم چې ولی تاسو په سیمه کې کار نه کوي کنه زموږ اکثر اوریدونکو له هلمند نه پام دی لند څه په باندې زموږ اوریدونکو
ګور زبتا ته بالکل واضح بیان وکم زله فریکونسي او میټرو او امواج سره دی رجعته لا کرم تقریبا د ټکنیکي همکار په چم مزدادي ستاسو خبرونه د ماشام د شپږو بجو د بیا د سهار د شپږو بجو پورې واځي په منځنۍ څه په دوه لشپږ نیو خبريږي لاندې څه په پترس کې به خنه لري
او د شپې نه لرو موږ د شپې لاندې څه به نه لرو فقط یوازې سهار شپږو نه ماخام شپږو پورې وي
مشکل د شپې خو مشکل د شپې د ورځې له خوا خو موږ بالکل په حال او د سهار په ټول ورځ کې او ډیر صفای او کومو هیلو داده چې د ماشان لښکرو د سهار ته شپږو د شپې له خوا لاندې څه پاتې
حتمان حتمان به دغه پیشنهادات په نظر کې ونی سنور اوریدونکو هم وکړل مننه تو خسیب کور ودان موږ به خپل مشرتابه سره مطرح کو په دې لچې وکولې سو د شپې له خوا هم پر منځنۍ یو سپو سربیر لاندې سپیول ورو کور ودان اوس پر اسو باسته تو خسیب د تور زیړی پاړه کومه پختنه لري.
بله تور زیړی یا جو زیړی د خورشکي هم یو ډیر مشکل ناروغي د علاج څوک نه پخته کوي، خاصتا نسبتا تر ځار تور ډیر زیات مضر او مخطر ده، د خطرناک مرضی ده. خو موږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرو چې دلته کله کله صحرایي دواوي هم خلک پر کار اچي د کاپغان یا صاحب سړي نظر ورکړ او ویل چې په دې ترس کې دم او تعویز هم زموږ یو دود او دستور عنعنه ده. خو دلته موږ په وطن کې یو قسم بوټی د موږ غاز ورته وایو، اکثره دا په اوبو او په خور کې شنه کیږي. د دغو ریښې بیا خلک رااخي، بیا اسپینیي، بیا یشیي، بیا د تور زړي دپاره خلکو تجربه کړې ده، ډېر فایدهمند تمامېږي. نو په دې هکله که دی نظر راکړي یا یو بل داسې بوټی چې موږ ته نه یې معلوم، هغه مختصره و کې موجود او شتون ولري، نو په دې هکله که موږ ته معلومات راکړي چې دا څنګه د علمي لحاظه طبي لحاظه. مننه
کور ودان توخی صاحب، ډېره مننه. یو بل اورېدونکی هم راخلو چې منتظر پاتې نشي، یا به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو. ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
مننه کول. ما هم سلامونه او نیک چي ومنې مزمیار د کندهار ولایت څخه او د سیمه ولکل صالح څخه. واقعت چې لکه څنګه چې توخی صاحب اشاره ورته وکړه، تاسو نشرات مور د شپې د خاص خنه اورو چې تم سلامونه وایم باش پر دې باندې کار وکړي را به سم ستنه ته. زما یو مرکرې دی چې په جړ جړې باندې اخته دي، چې کوم وخت د ژمې سي موسم یخ سي د خوا ګرځي ورسره کیږي، او د کوم وخت وړو ته وګوري یا مثال خبرې کتخت وګوري وای زړه می ډاکټر کیږي. بیا یې نه درمل مور ورته وکړو یا دغه تر څنګه دا مو چوو کو هغه چې به بیا هغه وخت یې سي څومره شي بیا به ته دا چې په دا ناروغي د زیمه موسم چې بیا په دا ناروغي باندې اخته شي. ډاکټر تاسو مستنه دا کوله چې د دې لپاره مشته وکړو او چې شو کارو چې دا پر مخ ورک شي دا جړ جړې ویني تور نه.
او کور ودان ډیر مننه. سلامت اوسې مظلومی صاحب له کندهار. کور ودان پښتنه مو اوریدل چې اوریدل شو او نظر مو هم ډاکټر صاحب راځي تاسو په نوبت در کوی لاندې تبصری وکي. تاسو ته مننه زړه پښتنه لیکلې زی به نه تکراروم. تو خو حساب ته څوای او بیا هم مظلومی صاحب ته
د توخی سر د سوال په حق باندې و. ناروغ چې دا خپل د صحت غواړي او د خپل ناروغي څخه خواله غواړي، او ناروغ خدا سي حالت کې حالت کې هغه ملاصف تم جي حکیم تم جي ډاکټر تم جي زکه هغه سره تشويش د خپل صحتي زیړې د سي ناروغي ده چې دا د صبر او د حوصله او ناروغي ده. کم ناروغان چې په زیړی باندې اخته دي، څوک هغوی پیاز اخلي په غاړه کې اچي، څوک بوټي خوري، څوک یو څه څوک بل څه، خو دا یو تسکین دی. ځکه زیړ زیړې مونږ داسې یو ناروغي ده چې هغه کم از کم دوه میاشتې مونږ د هغې د خوالي دپاره مونږ هدف لرو چې دا باید په دومره وخت کې ښه شي. د دوه میاشتو پورې د دوه میاشتو نه اخوا ته دا ناروغي خو کېږي. که چېرته یو ناروغ په خپله غاړه کې پیاز واچوي، نو د هغې د پوستکي څخه چې دی دغه زیړ زیړې دا کوم مواد چې دی پرازیږي دا راوځي او پوستکي سره پیاز لګېږي او د پیاز رنګ زیړ کېږي. نو چې کله هغه مکمل زیړ شي، نو دا یو پوستکي پیاز دی، د پیاز نه یو پوستکي لري کې. نو په دې کې یو څه موده یو وخت لګېږي په کې چې ترسو دا زیړ شي. بیا بل پوستکي نو ترسو هغه وخت پورې چې پیاز مکمل زیړ کېږي، پیاز زمون ځینو ناروغ هم خپل وخت تداوی پوره شوی ناروغ هم قشي. ځکه زیړ ډېرې د سیدا چې په دې کې موږ صرف دوه شیان تداوی لرو، یو د بدن استراحت ته، بل د ځیګر استراحت ته. د بدن استراحت په دې معنی چې دا به درانه کارونه، شاقه کارونه، سخت کارونه، منډې، سپورتونه، دا شیان به نه کوي. د ځیګر استراحت دا ده چې هغه شیان چې په ځیګر باندې زهري تاثیر لري، کاغه دوایانې دي او کاغه الکول دي او کاغه نور دغه اعتیاد او د مواد مخدر دي، د دې څخه به دا ځان وساتي او دین استفاده ونه کړي. نو دا د ځیګر استراحت دی. د زیړ زیړې فقط دغه دوه دانې تداویانې زمونږ دي چې یو د بدن استراحت او بل د ځیګر استراحت. دغه استراحتونه به ناروغ کوي او ناروغ ته به موږ ښه غذا ورکوو. که ناروغ ته ښه غذا موږ ورکو، نو د دې وجود به ښه شوی، او کله چې د دې وجود مقاومت ښي د غذا ښه استعمال، نو دا ناروغ به ډېر زر ښه شي او د ناروغي به زر د منځه لاړه شي. نو دغه کوم پوخانه چې دا کوم دغه مروج دي، اصلا په طبابت چې دی هر تداوی چې دی د هغه په یو میکانیزم او د هغې په هغه تاثیر پاره ترتیب او په میخانیکه په پوهیدل د وژنه کوي. ځکه په دې کې چې یو شی واضح نه وي، نو هغه تبابت ته د منلو وړ نه دی او هغه په تبابت کې راي جام نه وي. نو دغه پیاز او دغه بوټي او دا شین چې دي، دا یو تسکین دی چې کیږي او کېدای شي بل شین تاثیر ولري، خو موږ د میخانیکیت نه لرو چې هغه تشریح شوی. تور زیړی تبرا شو، تور زیړی د سناروغي د چدی نه به ټول ناروغان ونه ریږي. خوشبختانه ورته ویو چې تور زیړې دغه بدبخت ناروغي 90% انسانان چې په نور تور زیړې ناروغي اخته ده په خپل خکېږي. زمنګ د خکېدلو توقع د یو ناروغ د تور زیړې څخه شپږ میاشتې ده. کچېته یو ناروغ په نغه ناروغي اخته شي تر شپږ میاشتو پورې ته بابا د دې د تداوي اجازه نه ورکوي، فقط دې ته خو غذا ورکوي ورته او هغه دوه استراحت چې د وجود او د ځیګر استراحت دا ورته توصیه کیږي. تر شپږ میاشتو پورې هیڅ نه وتور زیړې نه تداوي کیږي، دې ته صبر کیږي. شپږ میاشتې بعد موږ خپل ناروغ ګورو او د ناروغ موږ معاینات کوو. که چیرته دغه ناروغي د وجود په واسطه د منځه تللې وه نو دغه تداوي نه غواړي. دا شخص شپږ میاشتې بعد چې ده نو دې ته صحت ښه شوی دی او دا تداوي ادامه نه ورکوو. که چیرته د شپږ میاشتو نه موده واوختله او په یو ناروغ کې تور زیړې موجود وو او معایناتو تثبیت کړو نو بیا دې ته ناروغ تداوي شروع کوي. شپږ میاشتو نه وروسته دا یو مزمن یا زندنې شکل ته داخل شو او دا ناروغ بیا درملنه غواړي او درملنه هم بیا په مختلف انواعو سره ده. مختلف دوایانې دته موجودې دي چې خوشبختانه و ډېر اردانه شوې دي نظر د هغه حالت نه لکه پخوا چې څومره قیمت و یو ناروغ به نشه کولی د تور زیړې ناروغ خپله درملنه وکړي. اما نن سبا تداوي ارزانه ده او ښه شوې ده نسبتا پخوا نه. اوس اکثره اشخاصو دې سره ناروغانو وس رسېږي او دغه تداوي کولی شي.
او کور ودان ډاکټر صاحب لاند دغه مظلوم یار صاحب ویل چې کوم ملګری دی که د کورنۍ غړی دی وای زیړ زیړای لري او کله چې جمعې کیږي وای دغه تکلیف زیاتیږي او مغه چې له زیړ رنگ سره یا هم له زیړ رنگ خوړو سره وای حساسیت پیدا کوي او کله چې ګوري وای زړه بدواله احساسوي. څه وای مظلوم یار صاحب؟
مظلوم یار صاحب سوال په حق له بداسي وو چې زیړ زیړې چې دا په درې حالتو تقسیم شوی دی. یو هغه حالت دی چې دا د دیګر نمخ کې مسله ده، دا د وینې د تخریب چې دي کې مختلف ناروغي موجود دي. په دې کې وینې تخریبيږي او د زیړې اندازه په وینې کې زیاتیږي او نارمل زیګر نش کولای چې د غټول زیړې د وینې څخه واخلي وترا کې نو په دې کې د زیړې اندازه اوچتیږي. چې دا اصلا میکروبي نه ده، دا په وجود کې نور ستونزې موجود دي چې هغه باید مربوطه ډاکټر باید دا تشخیص کړي او تداوي کړي. دوی مرزو دویم مرحله د زیګر ده. که چېرته زیګر په میکروب اخته د زیړ زیړې په میکروب باندې اخته نو په دې حالت کې زیګر چې ده په دې کې داسې یو بیروبار ونیو یعنی موجودی په چې دې ته موږ تاسو سوي یعنی زیګر نشي کولای چې دغه مواد زیړې دا اطراح کې د وجود څخه وای باسي اطراحي کو. دریم ترازو هغه د زیګر نو وروسته زیړې لري لکه د تریخ شګي او یا هغه ناروغي چې په وجود کې د تریخ د پیپ د بندش سبب شوی هغه په خېټه کې هغه چوری یا داسې نور کتلا دانی پیدا شوی نو هغه دغه لار بند کړي. لکه امیدواری پالت کې چې په خېټه کې فشار زیاتیږي د میندو نو دغه نلکه چې دغه زیړې مواد ترخ کوي دا بند ده او دا نه تښتیږي او دغه لار کې بندش موجود شي نو دې خطر په زیړې کې زیړې اندازه په وجود کې لوړې چې دا اصلا زیړې ناروغي نه ده او دا نور ناروغي چې له طرفه شي نو دا خکېږي. دغه ناروغان کوم ناروغان کې چې پریخي شګي لري، کوم ناروغان کې چې بندش لري او دغه ناروغان چې په زیړ زیړې په ناروغي اخته وي په دوه کې یو نخه د خوراک چې هغه غوړي په دوه باندې بد لګيږي. ځکه دلته د سفرای موادو ضرورت زیاتی کې کوم چې د زیګر نه نه اطراح کیږي په دې سره خواګرزی او خوابدی را پیدا کیږي. ورته چې دغه ناروغانو کې د خوال یو نه خدا ده چې کوم وخت کې د زیړې ناروغ خوراک فرمایش ورته او اشتها یې راغله نو دا په دې معنی چې زمونږ ناروغ خوش او مخ په خکېدو روان ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب د خبرونه هم شاو خواڅوار لز دقیقې پات دی راځي چې د بحث راټول کې کو دي اعتراض کوم اوریدون کې هم اړیکونه ولا جواب بکو. تور زیړی ته راځو په همدې بحث کې پات کیګو. دغه تور زیړی تشریک انواع هم تشریس ولې او دغه راز مو د انتقال لارې چارې هم تشریک کړي او د درمرنې موده هم مشخصه کړه. ډاکټر صاحب نه خنه خانو باندې بعد لګ مخ کې تم شي وای خو خدای چې لا هم پیتام شو خبرې پیوکو. تاسو ورته د خبرونه په سر کې د خاموش قاتل لقب ورکتور زیری ته مانه دا چې نخې نخانه په اکثرو مواردو کې فکر کوم ډیره روخانه نه وي نو نخې نخانه ابتدایي څه کېدل شي او د دې لپاره چې ځان له د خاموش دښمنه یا خاموش قاتل وژغورو څه کول پکار دی؟ په افغانستان کې څه هم د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، دغه د کلنی چیک اپ یا د کلنی ماینه امکانات ډیر نشته، اما خلق څه وکي چې باندې کم امکانات سره ځان وقایه کې د زیړی په وړاندې
بل اول خو د ټول نمخ کې د دې هر وګړي هر کس به خپل وینې معنی کې او په دغه ناروغي باندې سوګ نه وي اخته نو هغه دی واکسینو کې ځکه چې واکسین ارزانه دی او د ټول عمر لپاره چې د انسان دغه ناروغي تفصات او د دې بدبختۍ څخه په پامن کې شي دوم هغه کورنۍ هغه ځینو چې هغه ته د دې ناروغان موجود دي چې دا ساري ناروغي ده نو نور وګړي چې په کورنۍ کې دغه خامخه هرو مرو دغه معایناتو کې او دغه وقایه د دې لپاره ډیره لازمی ده او ډیره ضرور ده چې باید دوی د دې څخه ځان وساتي ورته د تاسو بل پښتنه
هو بل پښتنه مې دا وکړه ډاکټر صاحب چې دغه کلنی معاینات چې موږ کوو دغه فرهنګ یا دوت په افغانستان کې ډیر پیوړی نه دی ځکه د خلک اقتصادي وضع خراب ده نو کوم لارې چارې دي چې خلک ځان وقایه کولای سي یا بدیل لارې چارې ستا تاسو د واکسین یادونه وکړه واکسین څومره مهم دی او آیا له ماشومانو نه بغیر غټان هم کولای سي چې دغه د تور زیړی واکسین واخلي
تقریبا اوسه اتلس کال کې چې افغانستان کې کم ماشومتوب کې نوې زیږیدل ته ماشومان ته چې واکسین کېږي په دې کې د تور زیړی واکسین شامل دي هغه وګړي چې هغه په شفاخانو کې په توګه ماشومان پیدا شوی دي او هغه واکسین شوی دي نو په دې کې دغه زیړی واکسین شامل دي نو تر اتلس کال نه پورې اکثر ځوانان په 0% سره زمونږ چي دي د ماشومان ځوانان دا د زیړی په مقابل کې واکسین شوی دي دوی کې خطر کم دي کم کسان چې اتلس کالونه عمر زیات دی او په تولد شوی دي نو هغه کې واکسین نه دي شوی کچا په خپل رضا باندې او د صحت په ساتلو خاطر باندې واکسین کړي هغه معاف دي هغه د دې مقابل کې مقاومت حاصل کړي هو کچا واکسین نه دي کړي او د دې نو عمر زیات دی هغه د هر عمر خپل معاینات دی وکي او دغه واکسین دی وکي ورسره رازو یو بل نن تاسو وکړل چې دغه خاموش قاتل چې دې باندې څنګه انسان پوه شي چې دغه نظان وساتي زیړی ناروغ چې دې هر ناروغ کې زیړی نه وي هم دې خاطر باندې یو څوک ځان ته متوجي کیږي نه چې زه په زیړی باندې اختم کم کسان چې دوامدار ستړیا تب ځان د ضعفتیا وزن بیلل او کله کله د تشو بولو زیړی دل د سترګو زیړی دل خستګي بشتهایی او کم خوندی پکې موجود دی نو دا غو کسان دي چې په دې باندې د تور جوړی شک کېږي نو دوی خپل معاینات دیو کی او ترسو ثابت شي چې دا په دې ناروغي باندې اخته دي او په دې باندې ناروغي باندې اخته نه دی وسره هغه کسان چې هغه سره زمنګ په جامعې کې دا راواز دي چې موږ فقط ډیر محدود معاینات د لابراتوار پیژنو او زمنګ اکثره ناروغان لابراتوار ته ځي او هغه ته دو محرقه او ملاریا دغه معاینات کوي تور دیڑی ناروغ کې همیشه د مورته ټیسټ مثبت یا دوه شکل معاینات کوي په ډیر ناقص شکل باندې هغه یې ما غلطه تداوی کوي او د مورخه په تداوی کې همیشه اخته یو دوه چې ما مورخه ده او ما مورخه ده حل چې دا مورخه نه ده دا اکثره د تور دیڑی ناروغان دي کم کسان چې هغه خلکو بیا نکړي دي اکثره ناروغان چې موږ ته شفاخانه ته مراجعه کوله او موږ به په دې کې معاینات کول چې موږ به کم ناروغي خلکو بیا نه او خلونه ولیدل چې دوه معاینات به وکړي په ډیر زیات اندازه دا کسان به په دې ناروغي باندې اخته وو او په تصادفي شکل باندې بعض ناروغان چې هغه کسان چې هغه به وظیفه اخیستلې هغه به صحت معاینات کول یا به چیرته تلل نو په هغه کې بیا به چاته وینه ورکول په تصادفي شکل په دوکه به ټول ډېر تثبیت شو نو بیا به موږ دغه ناروغان تعقیبول او هغه ناروغان چې هغه کې به د پی سی آر معاینه مثبت راغله او په دغه ناروغي بخته هغه موږ تداوی کول او بعضی داسې ناروغان هم موجود چې هغه ته مرض راغله او خوشبختانه خپل خشي او پزان پوښیم نو هغه تداوی نه غوښتله او هغه به موږ نه تداوی کول
خا مېرمنې او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحت اسې دغه د نخې نخاني هم لګزره واضح کړي راځي ډاکټر صاحب دغه د تشخیص امکانات په افغانستان کې څومره دي تاسو مخکې د لابراتوارونو یادونه وکړه په اکثره مواردو کې شکایت دادې البته د افغانستان په اړه ډیر چې دارو درمال پکې خدي ډاکټر صاحبان پکې تکړه دي اما دغه تشخیص چې دا وایستونځ لري تشخیص په اسانه سم نه کیږي د ناروغ د تور زیړی تشخیص څه ډول دی د وینې له معاینه سره دغه تشخیص سره لیدي او د تشخیص نو وروسته په افغانستان کې بیا د ولایتونو په کچه د درملنې امکانات څومره دي ډاکټر صاحب
د دې معنی لابراتوار کې وړي ساده معنی ده په د افغانستان په هر لابراتوار په هر ګوټ کې چې لابراتوار د دې معنی کولو امکانات لري خو صرف د دې امکانات لري چې معلوم کړي چې تور زیړی شته او کنه د دې امکانات د نشته دی په زیاتره ځایونو کې چې معلوم کړي چې دغه ناروغ په چې دا ټیسټ مثبت دی فعلاً مریضیان پکې شته او کنه، ځکه زیاتره داسې ناروغان دي چې هغوی ښه شوي دي، هغوی ته دغه کوم لابراتوار ټیسټ چې دا معلوموي چې زیړی شته او کنه شته، دا که یو ناروغ د دغه ناروغۍ نه خم شي نو ټول عمر به دغه ټیسټ په دې کې مثبت وي. دا په دې معنی نه ده چې دا ناروغ به ټول عمر دوی خوري، دا به د پی سي آر معاینې په ذریعه باندې او هغه د ځیګر د انزایمونو معاینات چې موږ ناروغ ته کوو د دې په اساس دا معلومیږي چې دغه ناروغ په ناروغۍ اخته دی او که نه دی اخته، ناروغي فعلاً شته او که نه شته، تداوی غواړي او که نه غواړي. نو د دې معلومات خو په هر ځای کې کیږي چې معلوم کړي چې زیړی شته او که نه شته. خو باقي معاینات لپاره بیا نسبتاً مجهز لابراتوار پکار دی او مجهز لابراتوارونه کې دا کیږي. د تداوی په حق لپاره شو، زه خو فعلاً چې په ننګرهار کې یم او د ننګرهار کې ما ته د دې معلومات دی او موږ خپل تداوی کوو، په دا مسلک کې کار کوو. دلته موږ په دولتي شفاخانه کې چې هغه قیمتي معاینات د پی سي آر د امکانات لرو، په حوزوي روغتون کې دا معاینات کیږي او د ټولو ناروغانو لپاره کیږي. دلته موږ سره کومکونه کیږي او دغه بخش زموږ ښه په مجهز شکل سره فعال دی او دغه ناروغان چې موږ معاینه کوو بیا تداوی ته اړتیا ولري. نو کوم ناروغان چې بې بزاعت دي، غریب دي، د تداوی وسنه لري، په ننګرهار کې دي د لپاره یو رایګانه مرکز جوړ شوی دی چې د تور زیړي ټول ناروغان چې دي هغه مفت تداوی کیږي. نو که هر ځای کې څوک په ننګرهار کې ناروغ لري، هغوی د مراجعه وکړي. د نورو ولایتونو کې شاید هم دا وي، ځکه په مزار شریف کې مشته دي او شاید په کندهار کې وي او په نورو ولایتونو کې وي. تاسو د خپل نږدې دولتي شفاخانو کلینیکونو ته مراجعه وکړئ او د دې معلومات واخلئ، ځکه د موسسات د فانا د دې تداوی په وړیا ډول باندې روانه ده. که چې ته هر ولایت کې نو تاسو د دغه نه چانس نه استفاده وکړئ او دغه ناروغي نظام کلاس کې تداوی کوي. که چې ته ناروغان موږ تداوی نکو او وقایع د لپاره د واکسین موږ ونکو، نو دا دغه نه داسې ناروغي ده چې په دا ټول دنیا کې دا ډیر زیات شمیر خلک بيخته دي او دا موږ په کړیګو دغه به د منځ نه ځي. نو دې کې د خلکو خبر خا غستل او د کې د همکاري کول دا ډیر ضروری دي.
او ډاکټر صاحب، دغه واکسین چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې لاته سکلونو را پدی خو په افغانستان کې د تور زیړی واکسین کیږي ماشومان ته، هم هغه کسان چې تر سکلونو یو عمرونه پورته دي، مثلا شل ډیر سیاسل وخت دي او ویر لري چې ممکن په دغه ناروغي باندې اخته نشي، دوی کې مراجعه کوي، دوی ته واکسین هم بدون لکم جنجال کیږي نو کوم لګښت به هم نه لري.
مخکې دا څه چې زیاتره زاینو کې کې دا واکسین کېدل، مخکې د دینه چا څو چې ته وظیفه واخلي یا به څوک د اردو صفوفو ته بتلل باغی کلینیکونه کې دا واکسین کېدل، په دولتي شفاخانو کې هم کله کله وکېدل. خو اوس مهال چې دا په غټانو لپاره د حکومتي حساب واکسین نشته، خو په عام بازار کې چې دی د دې واکسینونو لپاره په اکثره ځایونو کې ښه مجهز شرکتونه جوړ شوي دي، د مختلفو کمپنیو نه واکسینونه راوړل شوي دي او واکسین یې ارزانه دي. تقریبا د یو دوره واکسینو باندې یو نیم سل دوه سوه افغانۍ مصرف راځي او درې دورې واکسین کېږي هر شخص لپاره. نو په بازار کې واکسینونه شته دي او ښه مجهز او کوم د اعتبار وړ مرکز چې هغه ته کوي چې چار څوک مراجعه وکړي او دغه ناروغي په مقابل کې واکسین وکړي او ځان دغه ناروغي څخه وساتي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، راځي چې لږ زره په دې ورستیو کې ډاکټر صاحب دغه خوراکي مواد باندې هم خبري وکړو. د تور زیړي لپاره یا هغه کسان چې په تور زیړي اخته دي، دوی لپاره کوم مناسب خواړه توصیه کوي ډاکټر صاحب؟ اکثره په افغانستان کې اقتصادونه خراب دي، خلق مثلا د داسې خوړو وسنه لري چې هغه ډیر پروتین ولري یا مثلا شحمیات ولري.
بله،
د تور زیړی د ناروغ لپاره یا هغه کسان چې په کورونو کې تور زیړی ناروغ لري، دوی لپاره مناسب او ارزان او ګټور خوړه کوم توصیه کوي ډاکټر صاحب؟
اول بره شو زمنګ اکثره حکیمان او طبيبان چې کار کوي یا غیر مسلکی چې پرسونل همدارنګه په دې باندې پوهیږي چې یو ناروغ د تور زیړی لپاره کم خوراک خد او کم خوراک کنه ده. موږ اکثرا پاریز لګول کیږي په زموږ جامعه کې، څوک وایي چې تاسو تور مرچ سره ډوډۍ خورئ، څوک وایي چې چیو سره ډوډۍ خورئ، څوک وایي چې ماسته باندې خورئ، څوک وایي چې غوښه باندې خورئ، څوک وایي چې غوړي باندې خورئ. زما ټول د تور زیړی ناروغانو ته چې دا زما خبرې اورید، ما دا توصیه کوي تاسو هیڅ نو پاریز نه لرئ. د پاریس په هغه صورت کې دی چې ډیر کم حالاتو کې دی، کم کسانو چې جګر تخریب شوی، جګر د منځ ته لري، هغه کسان دي چې بعضې مغزونه خوراک شته دي. مثلا هغه کس چې هغه کومه د دېګر خیال سره سره هغه کسانو کې د مالګې کم استعمال او د غوښې کم استعمال یعنی تر 80 ګرامو پورې سلري ساتو کې غوښه خوړل شي. غیر د دې نه هغه ناروغان چې هغه تور جړې لري کتن پاریز نه لري هغه د منظم خپل خوراک دی او کې پاریز صرف هغه مواد دي چې هغه دېګر په تاسو توان لري کسو احتیاط لري احتیاط نه ځان وساتي کسو الکول استعمال الکول نه ځان وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم ډیر ډیر مننه سلامات اوسې چې په دې خبرونه کې ملموک سره برخه واخیستله. اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسو. دا پروګرام تور زیړی ته ځانګړی شوی وو. الګ روسته په دری ژبه هم دغه پروګرام وړاندې کیږي. یو ځل بیا ل خپل میلمه د داخله او انتاني ناروغي متخصص ډاکټر شاه محمد شینواری صاحب څخه ډیر ډیر مننه.